السلام علیکم، اته بجې شوې. د دې سات خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان له لوړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي، په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجان، غوریان او رباط سنگي ولسوالیو کې ډیر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. هغه د خوځو جنو بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي، د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیا خزي او ماشومان پرې کوي. رینا میری تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډه او زلزله ځپل یو د مرستو پر سوالو کې د خزینه کارکونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروت سږ کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د خوځو د کار مخاوني ول او په سید اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل اکسپانډر لیکلي، دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو یو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله، په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1400 او د ټپیانو شمیر 1850 ته رسیدلی دی. او چا زیاتوي، د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډیر کورونو ته زیان اوښتی، چې له دې ډلې 2500 کورونه یو مخله خاورو سره خاورې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي، د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکل شوي مهلت لپاره وروسته پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړی. بوکټي پرون د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل، د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته، چې د دوی له قوله حالت د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري، خبرداري ورکړه چې د دې میاشتې تر پای له پاکستان ووزي، دنه دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډي تیر شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګي استوګونو ته خبرداري ورکړه او چې د غزې له شمالي برخي ووزي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې پاتې شي. روسه تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زورګونو توغندي ووښتل او شاوخوا یو نیم سل اسرائیلانو برم تکړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي مزکني ځواکونه غزې تړانګي ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي، داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایان جانکر بي پرون خبریالانو ته وویل، متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې یې له روسانو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې پکې ښکاري، د سپتمبر لومړۍ د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او د ریل ګاډي له لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکر بیدا هم ویلي چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگټن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري که څنګه. تاسو ازادي رادیو اوریدونکو، د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو لا غوړاندې څو راپورونه. د بغلان په پولي خمرې ښار کې د امام زمان د اهل تشیع جمعات دننه د جمعې د لمانځه پر مهال د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش خراسان څنګه ومنه. د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنه کې وطن وژل شوی دي، خو ځینې سرچینې د تلفاتو شمیر لوړ ښایي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په پل خمری کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیلې په خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړې ده. په پل خمری کې د امام زمان په جماعت کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یو راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې 8 تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی، ځکه چې استخباراتي او کشفي مسولین بوختي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې دا شکاري چې دا ځان مرګي پریټو. د راپورونو له مخې د پولي خمری په امام زمان جمعات کې د چاودنې په وخت په جمعات کې شاوخوا 400 کسان وو او چاودنه د جمعات په لومړي کتار کې شوې ده. رویټرز څرګنده کړي چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د ټلګرام لاري په یو پیغام کې د پولي خمری د چاودنې مسولیت منلې دی. یوناما وای چې د دې چاودنې په اړه چې د جماعت نن شوی ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅه کوي. فرانس پرس اژانس په پلخومړي کې د عبدالحمید په نوم د یو کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جماعت بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شخ و ډېر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. داعش خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده، او د فرانس پرس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوسم هرات کې د زلزلو ورسته شمیریا او ترخوای حالته وضعیت په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلې چې اونۍ مخکې وشوې او څو ورځې یې ټکانونه احساسېدل، خو طالب چارواکي اوس وایي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. خو په دې زلزلو کې څومره کسان مړه شوي او څومره ټپیان دي، دا او نورې پوښتنې د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته سره سوالو د کمیسون وای احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی جواب کړی دي.
نه بازم په اودو څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې دي. هغه چې کوم زخمیان و هغه په اودو ورځ باندې ټول نسل شوی دي، او کوم چې سرشي زخمیان یې وي ته سي تی مون رسیدلې دي، او هغه چې صدونه چې په خاورو کې پټ وو هغه راوي سلسل حتی د کمیسون له طرفه اته دې په چې دا وخت شرکت وو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلای شم چې هلته هیڅ ژغورنې عملیات یا داسې عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس عملیات پای ته رسېدلې دي، تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بله، په اوله جزیره کې د هرات زندګانې مرکز وو، هلته تقریبا 3000 پورته کسان موږ شهیدان لرو، همداراز 2000 پورته زخمیان لرو، دیر لسه او شل ویجاړتي کورن له روسي مکمل نه ویجاړتي دي. او په دوه هم زلزله کې موږ درې کسه شهیدان لرو، همدارا د یو څو تلوش په تکسه زخمیان لرو، چې دي کې ځینې مرکز تر اور سي دي تداوی سوي ده، او ځین ته حالت صحیح کومه رسیدل دي او د دې علاج شوی.
ازادي راډیو سه کوم خبرونه لري خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس سوي ده، له هغه څخه احساس معلومات سي؟
بله، متاسفانه په فراه کې هم جټکی محسوس شوی دی، او په بادغیس کې هم د ماده توانونو سوال په الحمدلله ځانې توان نه درستول.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه هلته مشمنې سوي دي چې خلکو سره مرسته وسی؟
بله، دا ویل شوی دي کله ضرورت ولر کې او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري، نو هلته به موږ وسنه هغه د خلکو لپاره چې کوم څه ضرورت هغه شی دی ګلڅوی دی. البته کسان تل دي تر څو حالت مکمل سروي وي.
دا خبرونه هم ولسه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلات هم زیان اوشته دی، دا خبره تاسو ته ایدوي؟
بل زه ستر لاړم خپل می حالت اتی وکړل او تیم را سره لاړو. تاریخي عبادت د دې په دوران کې نه یوازې موږ مالی او ځاني توانونه رسیدلی، بلکې د موږ تاریخي عبادت د موږ کلتوري میراث دغه هم ځان لیدلې ده. دغه له جملې نه د هرات جامع مسجد یادولای شي چې شک خراب شوی ده، او همدارز ديني تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدلې دي، همدغه رقم دي دغه مناریش دي هغه ځانمن شوی دي خطرې دل ده. دغه رقم ته استعمال میږي پنج مینار مشهور دي هرات، دغه کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور دی غوی هم ځان لیدلې ده، او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده، او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي ابدي لري.
د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او ک په هرات کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو د کمیسون وایي احمد الله متقی.
ازادي راديو ته غوښوینسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوس پر غزه په عملیات پل کړی دی چې لدی سره دا جګړه د ورځو لپاره د ورځو لته دورسه نوې مرحله ته داخله شوې ده. تل ابیب پرون د غزه خاروسیدونکو هلته د ملګرو ملتونو کارکونکو ته خبرداري ورکړه چې د جمعې تر شپې تراتو بجو سیمه پرېږدي.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا درې لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز اژانس د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا یو نیم سل اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور سره د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوي دي. په تیرو څو ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پرز د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره وکتل خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. بلینکن د پنشن به پرست اسرائیل ته ورسید. هلته له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لورته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل له دفاع وزیر یوف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپل سیمایزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامی مرستې اسرائیل ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایل او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلې دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړو کېده. بل خبره ده چې هلته حماس ډلې تر مزکې لاندې ټونلونه جوړ کړي دي او شای سخت مقاومت وکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
اور سر راپور دا چې د کرکټ په 500 جام کې نن هندستان او پاکستان سره سیالي کوي. تردم غړي په نړیوالو جامونو کې، البته په 500 جامونو کې پاکستان نه دی توانې دلای له هندستان کومه سیالي وګټي.
د کرکټ 500 نړیوال جام پترت کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټول سیالۍ هندستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالۍ شوې او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ 2 سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل 2 سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبي شنونکي شیراغا همکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنت مهمه لوبه بولي او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونه کې پیاوړې دي نو هیله شته چې خلوبه تر سره شي. خاغلی همکار زیاتوي
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراود پریشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان کتا سو ټیم تر راشي نو ټاپ آرډر یو ګوري تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم غرنز نه دی کړی. نو کچیر تر هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کې رضوان رنز کې سعود شکیل هم دا نور نو کچیر ته د دوی ټاپ آرډر هم کلیک شي بالینګ خدای فاس بالینګ کوي ده. نو سپین بابا دوه یم چې دواړو یو شاید زکه دوی بنواز سره زی لیگ بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره. هندستان بیټینګ بیا ډیر زیات کوي د تر شپږم ووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی. فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پوري وي خو داسې ښکاری چې هندستان ماتې ورکړي.
هندی رسنیو بیا وار لمخه په خپل ریپورتونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې سیالي به یوار بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو لامل ریکارډ جوړ کړي. د احمد آباد په لوبغالي کې تر 1,20,000 پورې نندارچان ځایږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي. بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی. دا چې دا د لیګ سیالي ده نو که د ورښت له امله زیانمنه شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي.
نرمو اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې ویلې، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت ته جلا شوې. دا پروګرامونه یو بل پسې خبریږي. ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ، دو ما کامل نان پاک کته چګنی برای بچایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورستل د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ، لز دا کړې را وګرځولې، لکار څخه یې مانا کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېده وایي چې 1 کال وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه اومده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومان ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4,000-5,000 روپۍ خرڅ کړې، غرفه می واخیستله، په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. زه بلې خوا د ښاروالۍ کسان نه پسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بیکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیره کې پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مې پوښتلې چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو
مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1,000 افغانۍ خرڅو، د ورځې 1,500-2,000 پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هیڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانۍ، ام، مڼۍ او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیره کی خرڅه او مقصد ژوند تیر او مجبوریت دی.
دا میرمن وای چې له ډیر مجبوریت څخه دې کار ته مخه کړي. په خبره کله چې کور ته ځي نور دې توان نه وی چې آن خپل بچو سره دې غو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تا میفتم دیگه از سر از پای نمیشتم.
چه کورت ازم نول از پخی نره طولیگی یا مره دوری دستریال لسه نشم خوردلی چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم. سهر وقت دل منصب یک کارت را پورت که اگم هاگه وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز را ریگم چه کم قرض در خپل پیسی و نگواری زکه درست دوم رکوام چه در کورنی لگه پورکدم ده هاگو پیسی نشم ورکوه. سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی نه نشی را پورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول زده کوي بیا ځي ځان نه کرار چې اکتید خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای نیمونږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپینسرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
راست راست مشکلات ډیریږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کیږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپله یو تاجره وه که نه نو آیا په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت موږ ته وزرسې نور ښځې خو فعالیت نه لري. دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي که نه.
دا چې اوس دوکان راټول کې کار ونه کړي نور په کور باندې کښېني نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواسه کار کوي
بیخی دیر ده. ادا قل آلتا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرداران تا زنگویی کاربان که خان خط که قرد بکنه دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کلالا دلیل وایم که نور وست او سلاو که وزیاد خراب ده.
کورنه که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کوره خو بس تو ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کې ده مشکل کور کې مې درلوده چاره مې نه درلوده. هغه ته مې زنګ ووهم ولې وروره چې رقم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان زه دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده کورنۍ ته به دې ورکړم. هغه نه مې دا کور وکړه خو چاره نه ده.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هر ځل یې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي که نه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې په دې رقم هم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده په تا مثال دولت کې به کار کوو مثلا یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه وو په زرهاو ښځې په دولت کې یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو کلینینګ دغه خبرو کې کار کوو نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو په زرهاو ښځې په غیر دولتي وو هغه کې دفاتر کې کار کوو نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شی ګنډي مثلا یو څه شی جوړوي بازار ته وباسي اوس خو ورته ډیمانډ نشته هغه ته ډیمانډ نشته شوارې نه وکړي. یوه ورځ مې دوه ښځې ونیده په شوارې نه وکړي د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري چترم لري نو پاره کې یا کم یو لاست منه خو بالکل یو پنځه لاست منه ورته کې پیازو کچالو یې کې بار کړی و ګرځول
bale
خزه می ولې دلما په خو نه ولې درې خزه می ولې د پټرای ترافیک کې په کراچي درولې کو کې قلم کتابچا او د زین نور شان پکې کې او ما شومه کې مالته د کراچي په خوا کې ودا کړو نو دا چې ورته منه ولې دلای لیف کو دا شیان چې و بي دا خودونه ډیر څه وی فورس کې پنځه یا شوک خو دروازه ټکې وی چې خیرات راتراوله نه ډیر نو په خو په کور کې او خزه به مثلا صدې فعالیتونه کول کور کې به موږ راځو هم کار کوو مثلا کې د سپلای کار کوو کې د خوان به کار کوو کې د ورور به کار کوو یا خور مور نور کسانو ورته مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده اوس د لپاره چې مثلا کور کې نور خزه دولت کې چیرته نور مثلا د فاتور کې کار کوو هغه به کار کوي یعنی مشکلات نه ډیر ستوي او اکثریت نارینه هم به کار کوي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته
پورتکیږي ځان پاک لکراتو اې د تا کاروبار چې نیوي کورنۍ دې کوم حالت ته رسیږي
کاروبار نه وي کورم کرایه نه نو د کور کرایه نه څور کولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نکړو تعالی برازي که تاسو په تور مثال دا راځګان باندې کړنه دا خلک پکې مصروف مخکې د دینې تاسو ته یو بل بدیل جوړ کتاب د راشګم باندې کړل او تاسو به د یو کول او یو بل بدیل مورته جوړول او تبه ویل چې خورکې 1000 روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې 1000 روپۍ د دغه لپاره نه لاسره راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد لري ته دغه کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل پیسه د تنفل او فروشو وس خو اتیا فته ته پورته شوی وي خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا 3500 تلوي خلک مونږه جنگونه تیر کړی دي ډيري قرانه یې څه څنګه فرښت نه دي نارینه نه لري دي خې بوته چې دې کار د خزو کار باندې نو دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه یې دا کار نشي کولای نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري کور خپل ځان دی نو
په داسې وضعیت کې د تاسو غوښتنه له سنیا کوم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیغام چی شي ته ناس دي او لاستر ځین نه ستې فیل کوي خو خای دونه مونږ یې تو کنه نه لرو هیڅ تکت دي چې خصصته وي مونږ یې وازی دي حاکم نظام نه او یو وازی نه یو کنه مونږ دا دی چې تاسو خلک دې بیکاره وي مونږ مخکې دې نه چې خلک بیکار کې یو بدیل ورکو پیدا کی تاسو ته کوي قتلام کوي اسلام نوم د دیږي اسلامي ټولنه دا ستې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت دا ستې وي چې او له خپل رعایت غوري دی هغه ژوند لپاره غوري دی هغه مثلا خوراک څخه هر شي نه خبر وي دین ته دی خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټه ولګوي دی لا خلکو د زخمو نور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصي کارونه درلودل بزنس درلودل د تجارت یو د دوی دغه پدوی کې چې یعنی هر کانارینه د کښینه د پدی وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مختر مخه zarar سور ترسيږي تاوان ورسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دغه کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل پېږي چې دغه مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د خساره انسان دی انسان نو خامخا خوللو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هغه شی کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفي د اسلام پر خلاف کی هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل حقوق بل نهادو کې دوی ته باید زمينه برابر شي او ته کار ورکړي چې موږ مر درامه سه دوی دنیا سه درلو او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځه ویز دره یا مثلا پنځه لګره افغانۍ دوی باید کم تر کم کم تر کم باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي دا شو خو نه کیږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي دا خامخا دغه درد لري دغه د ژوند یعنی په دې معنی چې دوی کم تر کم هغه امکانات چې دوی د ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري زه فکر کوم
یوا کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا تاسو څه وایې دا خځه چیشته مجبوریدلې سی بل اخره
دا پیغمبر سلام پوی دوازی شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي بروسی وکي دا فقر او ناداری او بشارګي دا استقرار حالت انسانان برامسته کوي په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې حکومت د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیږي هغه د برائت ورته غوښتور یعنی د رافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو یعنی برائت ورته په نظر نیو په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه د اراده ولري خاص تولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خل تاسو ویلې کوم دا کوند څه دا بشارګان د بیچارګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو یو بخار راځي تاسو د غد دوی حق وظیفه او شغل د دوی کار نه تاسو را باسه یو د دوی یتیمانو بیچارګان څه دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کولای چې دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کړي یو دغه کوند مجبور دي یو مکلفیت لري چې دا خپل شمار ته یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي یو خدای نه غاصه دوی مسولیت به چاته رسیدي چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري خامخه هغه کسان لري چې دوی د رجوان د سوسی نیمایي کار بار سو هغه ورنه شي اخی سوسی به دوی مکلفیت جوان نه غلري چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سی او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سخت او احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي اته مجازات ترسيږي او دوی لکه عوامل تاسو نیو لیسه دی لته چې شو صدا ایراغ کوکو یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي بل کار وکړي دا غیلت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی دا غت مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو ډیر حالاتو کې لرو هیڅ کو حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا غو د پخولاندې او کی یا تیرې ور باندې او کی د خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلی که تاسو په دې کې ملایزه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به اجابه لکونه ودي داخې خبره ده اجابه دی باید وکړي او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ټول دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه هیله شکل اجابه تاسو کوي چې هغه طلب مکتب ولی محرومیت یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منولو ول نه دي او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري تاوانونه لري چې خپل تاسو پیږي چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات به راشي موږ مخ کې
bale په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوي دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړ کڅنګ چې موږ تاسو خبرې وکړې کونډې مو یاد کړې په اکثره کور کې خويندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته دوی باید ځان ته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه دوی خپل غاګ پورته کا که مظاهره وکا که نړیواله ټولنه غاګ وکا که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وځي دا خځې مجبورې دي کار ته پرېږدي نه یې پرېږدي ته چا غاګ نه اوري په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو میرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایئ، څه رقم خپل ژوند مخکې نیسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو څه په هغه کې دی، په پاکستان کوپېږي، په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې ځال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته بعد افغانستان ته د لاړ شي، که لاړ نشي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خواخوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري، دغه وحشت، دغه سرګردني څه موږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر ډاډ لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه مېرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي، توجه ورته وسي، او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ در افغاني باید دوی کورور ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده. په دې کې باید دوی نغه وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سالګرین دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کې یو آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کړي. مثلا دغه کوای چې دوی ځان ته چرګان وساتي، یا په دې کوای چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کړي، دا څه تر هغه حلې ځلې دوی کې. او بل اخر څه نکېږي، باید دوی ټول باندې حق لري او باید لاسنیوی وشي او ورته توجه وشي.
زمان شاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي، نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغسې مشکلات ته ځیږي. کله چې امور سالم امور نه وینو، هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سرک په غاړې ګورم، نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید د حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143481. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه مو درسي سات ته هر کلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسي سات کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادی رادیو خبري کوي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورزون کې دی. نن به خوونکی هغه عوامل را بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري، نو دا به خوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورزونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورزونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورزونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورزونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورزونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورزونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اور غورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اور غورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکار ته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونه او انرژي د حالات څرنه الف او ب. د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه پریمانه وي نو باید د حبیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر شوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې و، ډبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي، او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده، او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو، او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره، چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حملو نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي، او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره، د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنې چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو، او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل و نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسې په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه، او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې د غچاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اے وایم کور دے لگا لے ڈاکٹر عاشق اللہ خان، لگا چھ دی مات مصیبت نہ تر پھوزے رسی دلے
یار چنار گلا سزر تھوے پر احتیاج دی مصیبت نہ میں اور اگستے نہ پھوے کم چھ سور سرا وکم
درنو وری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ ل پارا سکولان کرلی دہی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چھپو مے روی
دہی لوڑانگ ریڈیو ڈرامہ دا آزادی ریڈیو پلنڈ چھپو نو نسیویش او پنجویش مترو چار شنبے دسار لسنی متریو لسو بجو پٹول افغانستان کی اورے دلائشی